درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لومړی هم خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکوه. د ادارې نن د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې لیکلي، په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتنبایوا په قول راغلی، د خبریالانو کار د یوه باخبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. له بلې خوا، د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یوه اعلامیه کې ویلي، پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته 250 رسنیو د فعالیت توان بایللی او د 2 نورو رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پوری ځندول شوی دی. د خبریالانو د وضعیت او د رسنیو د وضعیت په اړه وروسته راپورونه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي چې په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د ډبلیو اف پی د افغانستان څنګ مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل چې په روانه می میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د ده په خبره په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیونو اړو او وژو کسانو د خوړو مرستې بندې شي. ډبلیو اف پی روان کال پر 100 میلیونو اړو کسانو مرستې بندې کړې وې. ملګرو ملتو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري ویلي، په پاریس کې د 2024 میلادي کال د اولمپیک په لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی دی. هغه پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی او لیکلی دی چې دا دوهم وار دی چې د اولمپیک نړیوالو لوبو ته لار مومي. فرزاد منصوري چې د مهال په بریتانیا کې کډوال دی، له څه مودې راهیسې د پاریس د اولمپیک لوبو ته د لار موندنې لپاره مسابقې کړي او د برونزو میډال هم ګټلی دی. د پاکستان د شمال په یوه غرنۍ سیمه کې یوې ژورې درې ته د یوه بست لوېدو له کبله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بست ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یوې ژورې درې ته ولوېد. د پولیسو یوه چارواکي د فرانسې خبرې استویلی په یبشتو ټپیانو کې د 15 هغو وضعیت نازک دی. دغه بسله پلازمین اسلام آباد څخه د ګلګت بلتستان ته روانو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکراین د روسیې د یرغل په محل 1.5 لک روسی سرتیری وژل شو دي. سټیفن سجورنی دا څرګندونی په هغه مرکه کې کړی چې ننجمه خبره شو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا غزیت یورپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې ویلي، په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوه، د فرانسې د اټکل لمخي 15 لک نور روسی سرتیری ټپیان شوی دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته وړاندې کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي، هیڅ داسې نشه نشته چې حماس ډلې په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کوم حمله پلان کړی وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه، بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي. د امریکا پوست په غزه کې د یو سمندري بندر د جوړولو قرارداد اخیسته چې په څو ورځو کې به پرانستل شي او له دې سره به غزې ته د بشري مرستو رسول چټک شي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. نن د مطبوعاتو د ازادي ورځ ده. د افغانستان رسنۍ څومره ازادي لري؟
د افغانستان کې پوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولې شي، نه انتقادي خبرونه نشرولې شي.
په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت څنګه ده؟
شکنجه آزار و اذیت در ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوس مهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په هلمند کې یو کس په خپل لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان ستاره سره، معنا داسې زمرې را سره سره او ګوازان په نامه وسیږي هغه ستا.
د هلمند په ګاونډي کندهار کې د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرمختګ شوی او دا ولایت وس پر ځان بسیا شوی دی. د اوکرين په جګړه کې د روسي پوځیانو د تلفاتو په اړه هم جزئیات وړاندې کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو د مرجوب لیاو توقیف له عمله ده هیوت د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشتم می او بخشی دا هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجه شاته تللی دی. دغه سازمان د موندنو له مخې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د 180 هیوادونو په منځ کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې 180 ځای لري. خو د طالبانو حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو په صوتي پیغام کې ادعا کړې چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري.
په داسې حال کې چې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د بی پولي خبر اعلانو بنسټ یا آر ایس ایف وای افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبر اعلانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلی چې افغانستان د خبر اعلانو د مرجوب له توقیف له کبله د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجه شاته کړي. دغه موندنې له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې له ارتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په 180 مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 کال کې افغانستان په دې شاخص کې 152 مقام خپل کړی و. ناروې، ډنمارک، سویډن، هالند، فنلند، استونیا، پرتګال، ایرلند، سویس او جرمني بیا په ترتیب سره له لومړي څخه تر لسم مقام لري. آرسف ویلی اوس مهال زیات شمیر افغان خبر اعلان له افغانستان وتلي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د استخباراتو له لوري د نیولو له ګواښ سره مخ دي. د آرسف پر راپور کې راغلي چې په افغانستان کې خبر اعلان په خپل سری ډول نیول کیږي او څو ورځې او یا میاشتې ربړول کیږي. پر راپور کې د فرانسوي افغان خبریال مرتضی بهبودی نیولو ته اشاره شوې چې څنګه هغه د 2023 کال په جنوري میاشت کې لنیول کېدو وروسته نه میاشتې زندانی شو. خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې خبریالان د خپل رسنیز کار په تړاو نه دي نیول شوي. د آرسف پر راپور کې دغه شان راغلي دي چې د خبریالانو له لوري په حاکم نظام نیوکه کول جرم دی او خبریالان اړ دي چې ځانونه سانسور کړي. انده چې د راپور په ټکو په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان اړ دي چې خپل راپورونه له خبرېدو وړاندې د اطلاعات او کلتور ریاست ته واستوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال په جلاوطنۍ کې یو څو ځانګړي رسنۍ د افغانستان ریښتینو پیښو ته انعکاس ورکوي او خلک اړ دي چې د انټرنیټ له لارې دغه رسنۍ تعقیب کړي. د دغه راپور پر بنسټ په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د رسنیو ازادي له منځه تللې او د طالبانو په لومړۍ درې میاشتو واکمنۍ کې نږدې 3.5% رسنۍ وتړل شوې. آر ایس ایف ویلي چې د 2000 افغان خبر اعلانو له ډلې 2/3 برخه خپل مسلک پرېښي او په هرو لسو خزینه خبر اعلانو کې د 8 خبر اعلانو د کار مخه نیول شوې او ځینې چې لا هم کار کوي له ډول ډول محدودیتونو سره مخ دي. پامدی حل کې یو شمیر افغان خبر اعلان وایي په افغانستان کې رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ خبريال نشي کولای حقیقتونه وایي. یو افغان خبريال چې نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولې شي، نه انتقادي خبرونه نشرولې شي، کوي نشر کړي، هم به مسولین وړاندې کوونکي بنديان وي، هم به رسنۍ بند شي او هم به جواز لغو شي. په طالب چارواکو غږ کوم، دا غوی په استخباراتي ډله غږ کوم، رسنۍ مس انصر کوي، رسنۍ د ولز غږ دی، رسنۍ ساس خپل غږ دی، رسنۍ خبريال سره سدي قلم دی، کاغذ دی، نه قلم ته زیان درشول شي نه کاغذ ته زیان درسول شي.
هڅه موکړه چې د ریسف د نوي راپور او هم د افغان خبر اعلانو د اداو پاړه د طالبانو د حکومت د بیان زبی الله مجاهد نظر هم بوله روخو نو موړي زموږ اړیکه جواب نکړه. خو خاغری مجاهد تیر ورځ دوی نامه د ورستی راپور په خبرګون کې یو شمیر کورنۍ ورسنۍ او ته په لیګلی غږیز پیغام کې ادا کړی و چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري چې پیغام رسونه وکړي، راپور ورکړي او په بیلابیلو بحثونو کې نیوکه هم وکړي. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم دغه ورځې په مناسبت په خپلو اعلامیو، بیانونو او څرګندونو کې طالبان د بیان پر ازادۍ پر محدودیت تورن کړی دي.
لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په د هیواد کې د خبريالانو د زورونو او نیونو پر زیاتی دوه اندیشنه ښکاره کړې ده. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت عمومي اړیکو مدیر او ویندوی ماریو کریفو د سرګندوري د میمیشتي د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت په یو پیغام کې کړی دی. جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبريالانو د زورونې او نیول کېدو د ناهیلي کوونکي زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د رسنیو لپاره نظارتي چاپیریال لا هم مبهم دی او په دغه هیواد کې د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت د عمومي اړیکو مدیر او ویاند ماریو کریفو د مې میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې زیاته کړه، تر دې ډېر ناهیلي کوونکی په افغانستان کې د خبريالۍ په ډګر او رسنیو کې د ښځو د شمیر کموالی دی.
The situation for journalism in Afghanistan today has changed. We see a disheartening
موږ د خبريالانو د زورونې او نیولو په برخه کې د ناهیلي کوونکو زیاتوالو شاهدان یو. تر رسنیو لپاره نظارتي چاپیریال ناڅرګند او د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی. خی تر ټولو مهمه او ناهیلي کوونکې خبره دا وی چې په دې مسلک کې د ښځو شمیر او د افغانستان پر رسنیو کې د ښځو استازیتوب کم شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو فعالیتونه د اقتصادي ستونزو او د طالبانو د بندیزونو له امله درول شوي او په دې هیواد کې لسګونه خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې بیکاره شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناستې دي وایي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې په کابل ښار کې په دوو دولتي تلویزیونونو کې کار کوه او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپل دنده له لاسه ورکړه.
طالبان دیگه اجازه نمیده زنان در تلویزیون معارف و
طالبان خزه ته اجازه ورنکړه چې په ملي او معارف تلویزیونونو کې کار وکړي او راست تر بلې زیاتیدونکو محدودیتونو او د رسنیو سانسور د خزو لپاره د کارموندل خورا ستونزمن کړی دي او زه تر اوسه نه یم توانېدلی چې په رسنیو کې کار پیدا کړم او دا د ما لپاره خورا ستونزمن دی ځکه چې زه په کرایي کور کې ژوند کوم او سرپرست نه لرم.
یوې بلې خبریالې چې د افغانستان په یوه ولایت کې د خصوصي تلویزیون کارکوونکې وه او اته میاشتې وړاندې د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده، د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغوی ویل چې تاسو باید حجاب ته پام وکړئ، کوم چې موږ کړی وو او له نارینه وو سره مرکه ونه کړو، خپرونه مخته یو نسو. کله چې زه د راپور چمتو کولو لپاره تلم هیڅ نارینه را سره مرکه نه کوله. وروستی پروګرام مې چې درلود نجونو سره وو، ځینې لوبې پکې وې، د یو بل په لاسونو مو نکریزې لګولې او یو بل ته مو بنګړي په لاس ول او همدا زما د ستونزو د ډېرې دو لامل شو او زه له خپلې دندې ګوښه شوم.
له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بېرحمانه چلند کړی دی. د دغه سازمان داسې څانګې همغږي کوونکې پیلیي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
We have seen many cases of journalists who were
موږ ډیر تاسو موارد لیدلی چې خبريالان په خپل سر ډول نیول سوي. دوی د خزینه خبريالانو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي. د افغانستان خبری ویبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرنی خبری آژانسونه بند سوي او یا د کار درولو ته اړ سوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
خود طالبان حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه هم خوندي دي.
د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه وروسته یو مفصل راپور هم لرو. کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې برزان بسیا شوی دی. دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې اته فابریکې فعالیت لري. خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ جنوبي او نور ولایتونو ته استوي. له بلې خوا د فابریکو مسؤلان وایي که اسانتیاوې ورته برابر شي نو تولیدات به نور هم زیات شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکا د چی شاوخوا تکلونه وړاندې جوړه سوي او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادی فابریکې یو مسول بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا لستون سره مخ دي او که دغه ستونزه حل سي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
اولیت دی په سات کې موږ دا 15 در سلویش چنه پر سات باندې دی چې لا سات کاری وخت موږ لرو چې په هغه کې د 3.5 در سلور سوه چنه پورې موږ تولید لرو چې په شواروز کې یا په 2.5 ساعته کې د 2 څخه تر 8 چنه پورې موږ تولید لرو. دا زموږ کم تولید چې دی هغه د افغانستان زیاترو ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا زموږ دانه صادریږي او ځي هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دا د برق مشکل راته حل سي، انشاءالله موږ کولای سو چې د دې څخه خپل په تولید کې اضافه والی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکې کارکونکي وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل، خو اوس یې دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محب الله، دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي لکه د اګي چرګان، وشن چرګان. خام مواد زیاتره د لې په خپل افغانستان کې پیدا کیږي لکه جواری چې دی او زیاتره چې د سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړو، د ارجنټاین څخه، د هندوستان څخه راوړو.
موږ دلته د جواری دی، سویابین دی، دا مواد راځي او هلته خام مواد چې دی ډول ته ور لویږي، کارګر ډول ته راځي، هغه ځای سه بیا راځي پلیټو ته، ژرندې ته راځي، په ژرندې سب سه راځي مکسر ته، ګرده مواد سره مکس کیږي، هغه سه بعد سه راځي پلیټو ته، پلیټو سب سه ځي د پلیټو چې دانه ووته، هغه سه راځي بیا د پیکنګ مشینان.
په کندهار کې دا مهال اته د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکې فعالیت کوي چې هر ورځ زرګونه ټنه بیلابیل ډوله حیواني خوراکه تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا سوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټي فابریکې دي د حیواني خوراکي چې په هغه کې د چرګان لپاره، تویر لپاره هم دانه خوراکه تولید کیږي او د کوچنیو غټو حیوانانو لپاره هم خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وایي، هغه رقم هم تراکم خوراکه چې وخت پر وخت موږ له خوراکي د پابلیکو څخه نزاعت کوو او د پروتینو اندازه ګورو، که هغه د چرګان لپاره وي، که د کوچنیو یا غټو حیواناتو لپاره وي، خو تولید یې کیږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسکونه د چرګانو او نورو څاروي فارمونه سته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداری د ودې لپاره مهمه بولي.
لبل خو په هلمند کې یو کس د وحشي ژویو د نسل د ژغورلو لپاره په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی. په دغه ژوبڼ کې د زمري ترڅنګ راز راز نور حیوانات ساتل کیږي. د دې ژوبڼ مالک وایي دا ژوبڼ د دې لپاره جوړ کړی چې خلک د وحشي ژویو لشکار منع کړي او دغه راز د وحشي ژویو نسل خوندي کړي.
دغه ژوبڼ د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په لومړی حوزه کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د یاد جوبان مسول عبدالسلام الکوزی وایي د دغه جوبان څخه هدف درې مخی دي. یو د وحشي ژویو د نسل ژغورل دي، دوهم د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي، او دریم هلمندیانو ته د یو مناسب صحتي پارک جوړول دي. د وایي په دغه جوبان کې اوس مهال د زمري او کوش ترڅنګ په لسګونه ډول نور هم وحشي ژویو سره موجود دي چې د لیدو لپاره هر ورځ لسګونه خلک له خورا لري لري سیمو څخه راځي.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان سره معنا داسې زمری را سره سته، او ګوزان په نامه وسی دي، هغه سته خارجي وسی دي، معنا دغه نورې وسی دي، د کوژ دی، او ډېر قسم قسم حیوانان دلته زما سره سته. داسې اوس د زمری مو د لاور را وستلی دي، دا نور مو د چینایي غویو مو د بدخشان د پامیر سره وستلی دي، قسم قسم حیوانان دي دلته.
په هلمند کې که څه هم په بیلابیل ډول صنعتي پارکونه شتون لري چې د وخت او اوسني حکومت له لورې جوړ شوي، خو دا ژوبڼ لومړی دی چې په دغه ولایت کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړوي. ښاغلی عبدالسلام وایي یاد ژوبڼ ته د هیواد لګڼو نورو سیمو څخه هم هغه وحشي ژوي راټول کړي او پیرلی دي، کوم چې خلکو نیولي وو او په شخصي کورونو کې ساتل، او یا هم د له منځه تلو له ګواښ سره مخ وو.
دلته هر اسنته یو ته مثلا دا او دا څه ځای وتاسته، ماجت وتاسته، د لمبو ځای وتاسته، معنا د کپو غاړي چې پر ریلګاډي او په شي کې معنا په زنګو کې ښینې هغه ځای ستا، معنا د سماوار ستا، شو او کانتین ستا، هوټل ستا، هر اسنته مو ته مثلا کړی. دلته دغه ورځ در بلې موږ غواړو چې مختب لار شاته لا نو سر نظافت مرته وس مش خلګم ول در کم کم سر ولات در په خوا پر اندازې وس دی لږو سر ولات سوي دي دلته می 28 کس تر کار کړی دي چې یو ځینې کپسان ته ولاړي یو ځینې وزنګو ته ولاړي یو ځینې مناف جار کشي ته ولاړي
د دې تر څنګه دغه ولایت هوسیدونکو هم د دې جوبړ په جوړولو سره خوشاله دي وای چې په دغه ولایت کې ګڼو کسانو جوبړ لدی وړاندې نه ولیدل او ماشومان یې واځي کیسې اورېدلې وي
د نادلی د ولسوالۍ راغلې هم دلته تفریح د پاره دغه حیوانان ګورو وینو ګرځو چې یو څه مسا تیر سي تاسو برابر سي دا مې چنه زوی دی دا مې راوستلې دی هلته په موږ ورته ول چې داسې باغ واشتې داسې ځای دی داسې نو دوی به ډېره پورې مشتو چې کله ما بیا کله نو دوی راوستلې دغه د پاره د خیر ګرځي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي سته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوکرين کې د روسي د رواني جګړې په نتیجه کې له دوړو لوريو د سترو د سرتیرو د مرشوبلې زدو نقص شمیرې خبرې شوې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې جګړه کې چې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې روانه ده 1500 روسي سرتیر وژل شوې دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکرين د روسي د يرغل پر مهال 1500 روسي سرتیر وژل شوې دي. دا غیرغل د 2022 د کال د فبروري میاشتې پر 24مه نیټه پایل سوې چې لا هم دوام لري. سټیفن ساجورنی د څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا گزیت یورپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله سوې د فرانسې د اټکل مخې 15 نور روسي سرتیري ټپیان سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په فبروري میاشت کې ویلي و چې په دې جګړه کې 1,30,000 روسي پوځیان وژل سوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ساجورنی ویلي اروپا او شریکان به د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوځ ناکامي څرګنده ده. له دې سره جوخت د روسیې دفاع وزیر سترګې شویګو نن د روسیې د لوړ رتبه افسرانو یوې غونډې ته په وینا کې دا کړې چې یوازې د روان 2024 میلادي کال له پیله د اوکراین د وسلولو ځواکونو 1,100,000 غړي وژل سوي او د هغوی 20,000 تجهیزات او وسلې نابودي کړی سوي دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې خپلو پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې خبرې کړې نه دي. په اوکراین کې د جګړې د شکل لوريو د مرګ ژوبلې د غشمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوی نه دی. تر دې مخکې بریتانیا اټکل کړی و چې په اوکراین کې د رواني جګړې لکهبل 4,500 روسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. بی بی سی په اپریل میاشت کې د خپل خبريالانو د میډیا زونه غیر دولتي رسنۍ او رضاکارانو په حواله په اوکراین کې د وژل سوو روسي پوځیانو شمیر 500 رایات کړی وو. لکه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میلادي کال په اوکراین کې د ځنګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ، له هغه راهیسې دا جګړه ډیره خونړې سوې او روسيې له لویدیځ څخه ډیره منځوي کړې ده.
په افغانستان کې یو شمېر خبري اعلان ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د غشتنې خلاف عمل وکړي نو د دوی لخوا نیول کیږي او زورول کیږي. د رسنیو ملاتړي یو شمېر بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت د کورنیو رسنیو ازادي اخیستې او د طالبانو حکومت رسنۍ د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د میمیاستې درېمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان ادعا کوي چې په تیرو درېو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو لامل د مطبوعاتو ازادي او رسنیس فعالیتونه زیانمن شوي دي. په کور دننه یوې خبريالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار لامل نیول سوی و، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
خبرنگاران در داخل افغانستان با نواجه هستند.
با په افغانستان کې د نن یو بل خبريال هم چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم او اصلي غږی په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
کچیرته هغه څه چې روسنۍ حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لوري، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار او اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوي او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
رسنیو کې در داخله افغانستان
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبر نه خبرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړ توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ځمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمیر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای چې ډیری له څو مودې بند تیرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خبرولو او په خبرونو کې د خزینه اوریدونکو د اړیکو خبرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشی سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوه ټلویزیونی شبکو خبرونې چې ډیری دینی موضوعات خبرول ملی او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خبرونې بندې دي، او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ شوي چې ځان سانسور کړي.
نظام د خو ټول خبرونې سانسور شوی او خبريالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبريالان به دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبريالانو ترمن د بی باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت هم داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د مې درېمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې د خبري اعلانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ادارې نن د مې میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د خبري اعلانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډېره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې په روانه مې میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري ویلي په پاریس کې د 2024 میلادي کال د المپیک په لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی دی. د پاکستان د شمال په یو غرنۍ سیمه کې یوې ژورې درې ته د یوه باستل ویدو له کبله لشته لشه شل تنه مړه شوي دي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1.5 لک روسي سرتیري وژل شوي دي.
د ازادي
میلمه. السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي. افغان صاحب پروګرام ته شرغ لاست، نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچاره دان په دې ورځ کې ډیر سخت مشته ګروان دي. د سمې بینځو ګورو ما چې د شپې تایران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دي لري چې کباړه دادت سبار دکانونه ته تللی دی، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکوله ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولی، ماشومانو ته قاشق سره ورکړی دی. یا حقوق پوره معاش مونږ ته نه ورکوي. مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او اوس دې هر معلول ډېر معلولین د شپې وږي سمولي، ډېر معلولین د شپې وږي سمولي، ډوډۍ نه لري. ولا پوځ ته شو اوبه یو ګیلاس اوبه بابل زړه. زمونږ یو معلول ما ته زنګ وواله، له پوښ وروره وایي ما وایي 10 روپۍ ما ته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومانو ته وټه کوم چې دا مرکمه. دومره مشکلات کې وو. نو که چېرته دغه مونږ ته حقوق مخکې 1,000 راکوله، 1,000 افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال 1,500 به زمونږ مصرف کېدله، 1,500 به مونږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 1,000, 2,000, 8,000
بلې. افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځئ د خپلو حقونو یا د خپلو هغه ټاکل شوو ماشینو د ورکړې دپاره، تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نشته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي که نور څه درته وایي؟
منګه د مور او د مری چلن کې منګه سره منګه وای چې تاسو شل کال خوړل دی تاسو نور دی پلوران شي منګه ډیر سخت مشکلات جوړ کړل دا منګه تماش نو ورکه پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لا پښل زره ماش ورکه یو منګه 15 ډیر زره سالور ډیر زره 2 ډیر زره ی اتل زره دغه منګه ماشونه تاکلې دی پدی باندې زمونږ د کال چارو پردان کیږي چې زره ماته د کال راکړه ده هغه پوسه ما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پاتې د شاروالی پاتې ډیر وخت ما په شاروالی مونډي وکه بلم را مونډي وکه خو ما یې ډیر سخت مست ګروان دی پننګرار کې زه خپل ګور مو ګرځم ډیر د ننګرارن ټول معلولین می دوستان هم دي نو مونږ ډیر سخت مشکلات کې محترمه
افغان سب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدل چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي
اوس خو مونږ ته څوک مونږ نه مانی او نه پریدي پوښه دا چې دوی خو خبرې دي چې پوښه مونږ معلول ته ما دغه کوو اگر تیرے دائرہ کے چیزیں پوچھے زمانگا دیر عزت ہو مونگ باندے بے ٹک کار نکا والا مونگ بے عزت کا والا مونگ تا بے پرو خوق را کا والا مونگ سارا بے کومکونہ وائے وار کا والا مونگا بچی کالا پیسے با داختر بنی زکی دے مونگ سارا بچی پیسے نوے مونگا با داولا ایتی شورا تا بطلو آگا مشران بے مونگ تا بے چی پخیر آگلے قارمانانو پخیر آگلے بے آرے بچی کالا وطلو مونگ تا بے پینزے زارا سالور زارا بجب کے دل زمانگا جب خرچا دا خلق مونگ تا چیر تا مونگ تا نکار ورکی و نو خوق ورکی پوچھے او هغه تیر دغه کې خو زمونږ ډیر عزت او زمونږ ډیر قدر او کوشي ډیر مونږ نازول او کوشي دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري معلولین ته قتل نه ګوري
بل افغان سپ تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوي د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورور ابل ورځ راته 5000 ولې ګلې دا مې درې بوجه وړه واغه سره مشکلات مې دا غړي دوه مېشتې پوره را فشو دینه په لور بیا مشته ګروان کیږه ما دیر سخت دغه لاس شلس په مونږ وګم تیر کړی دی وګم تیر کړی دی پوجي او چا ډوډۍ مخاله ده په دې ټیم کې او چا ډوډۍ نه پیدا شو ما هغه مده شو د شوی پوجي دا درته په واقع نه مې په حقیقت وایم پوجي مونږ څه شو د شوی یو پوجي نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کې مالځما شو وای تاسو ماره ورکه مال ورکه ورته 5000 راته ولې غلا ورا بعد بچی لوی بدرې بوجوړم واغسل سره وړم واغسل بوجې 1500 روپۍ سوار لسم سوا نو دا غل میاشتونی مېشتونی مېشتې مې گزاره کیږي مال د خوده نه خما شومان مې دی پوجې دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوتان لري دا نه جوړ خلک پوجې بوتان هم لري سپلای هم لري هغه خپلارونه څوک لاسګاډي ګرځي کې څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاروبار تا کو پک پیدا کیږي مونږه معلولین زمونږ په دې ننګرار کې چې دا ما شومان ټول زمونږ نه بوتان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شیم نه لري پوسه خلې لري پوسه دا غدا کور ژوندم سید او هغه یو دې څنګه ډوډۍ وړه چې پخاو کور کې پتنور کې اغم دار ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو هغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخېنی ولا ده پوسه دا غت مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دا غت دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما مشومان ټول پوسه مشکلات سره مخ شوې ده ټوخېنی ولا ده پوسه اوس هغه بل پله دا غو پیسې نشته چې دا دوا او دغه څه مشکلاتونه دی جمهوریت کې چې ده هغه کې به زمونږ ماش پوره او ننبای والا ته مم دنهشته نیم زره ور کولې 500 روپۍ په ډوډۍ په حواله دا ور خو زمونږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نشته پوه شي محترمه
افغان سپ په افغانستان کې په لزګونو زره چې په سلګونو زره کسان معلول یا مایوب دي ایا ټول په دغه سي سخت شرایط کې ژوند کوي کې د زینو کسانو ژوند به تر ده
ټول 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 لنګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډیر احترام لرم او هغه ماته ډیر احترام لري هغه خلک معلولین د لنګرار او د نور ولایتونو نم زه د شپې چې غږ دی کوم د نور ولایتونو نم تاسو لور دیش ولایتونو نم زما ډیر عزت کوي ټول شي زما ډیر قدر کوي زما ماته شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ماته سلامونه وایي زه ټول مانه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر واندې کده نور چې لنګرار کې دومره مشکل دي نور ولایتونه کې ممدا غلط ده د څنګه چې ځان ته پننګرار کړي وي او د پې اوس چې کلولو د غې کلولو بیومټریک کلولو مونږه ماته درې زره ما شو ټاکله ماته ویل چې ته مال حارثه مخترمه مال زه خدوانه خو نه مې به ما وای نه تا دا یو خپل وای ته د دروغ نه وای صافه کې یو خپل نن په زوره سال لري کیږي مې به ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل د کسانو د مېشت 15 زره و ټاکله هغه ته د کال 5000 ورکه موږ ته د کال 10000 ورکه 3000 موږ ته وټا کله پوزه نو ما ورته چې قریب زو دواړو خونه هغه د زما بیومټریک موکلار شکار اخلاصو اوس بیا موږ راغو خاطر موږ بیا راغواړي وای چې موږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومټریک او پوزه نو دا دریم د پدې چې موږ سره دا دغه کیږي دا بیومټریک کیږي او چې ول د ګوتو ولګې دا بیا څه وته لقات دراکړه نو به تما غشو کنه اوس بیا موږ راغواړي بیا موږ زمونږ دغه کی موږ بیا موږ څه ګرو کړو بیا څو ولایتو ول سوالو نه کرا ورکه کران لري یو ابل ول چپلار نه پخورا غلې او وای د شپې 3 بجې مرکت کړه او وای په شه او بجې د ننګرار مې بینو راځه تر اورکه د لمه وای پیسې را سره نه وای د شپې راته څنګه وخلې او چرشه
بل افغان صاحب تاسو خو خپل ټولنه هم لري په دغه ټولنه کې په خپل کې سره راټولېږي پر خپل ستونزو بحث کوي
مخکې موږ اتحادیه درلیدل هم دې مایبینو ریاست کې موږ اتحادیه درلیدل بل ورځ یو سړی راغی او یو نیمه شپه مخکې یو تورکه سړی راغی موږ نه سلو موږ اتحادیه وا دلته موږ نه سلو یو سړی راغی موږ ته سلام واچول موږ ول علیکم سلام خیر اغل قاری ته بخترمه وخیر اوسې وای تاسو چې دغه غلطه پراته سي وای تاسو د تاسو څخه پوښتنه کوي ته نه کوي نو موږ ورته وویل چې موږ څخه پوښتنه نه کوي موږ وای ولی مال دغه سي دغه دنه مې بینو ریاست کې مال موږ دی په لور پراته یو په لور ریاست دی مال موږ ته کومک مومک نه ورکه پوښي موږ سره د مور د مری چلن کې هغه چا په لور لاړو هغه عمر اجتماعي رئیس هغه ته ویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کوي نه سي خدام افغانان دي کنه پنجابیان خو دي درځم دی افغانستان دي کنه هغه بس چې هغه سړی چې لاړو هغه لوی هغه د استخبارات سړی و هغه چې د ریاست نه وته و بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی موږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی بیا زموږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو اوس موږ تیتو پتره کړي اوس موبایل کې موږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسکل کې وړوړم کور ته که زما کرې نه هغه ما ته راوړي نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو پوه شوې ډېر مایبین زمونږ وږي دي پوه شوې د شپې وږي سه مې له بچو سره نو دغه مشکل مونږ ډېر سخت
بلې افغان صاحب د سره صلیب په ګډون ځینی غیر دولتي نړیوال مؤسسې هم د ملولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینی پروګرامونه لري دا غوی د خواست سره تماسونه ستا یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعه کار را کړل دي یو دفعه لاس مېشت مواد واغستل یو دفعه شپږ دفعه شپږ مېشت واغستل بس نور مونږ سره مؤسسې لار نه وخی مؤسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لري د معلولینو کتابچې لري زه خپل اول دغه یو خسر سلیم دی هغه خود قالبونه جوړي د خپل هغه نه سری مېشت ته تلای مقصود دی خپل نو ما ته ویل دی چې زه ورور تاسو کتابچې لري تاسو سره مونږ کومک نه کو تاسو د مایبینو کتابچې لري تاسو د کال ماش اخلي نو ما ورته ویل چې قاری صاحب محترم اوس زمونږ دومره ماش نه دی هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي هغه مونږ کور کې را ورکو که هغه مونږ دواخانې والا ته ورکو که هغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو دا مونږ کم سر ته ورسو دا 3000 روپۍ مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی یم مال زه تا ته د کال 3000 ورکوم ته دومره نه لري ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه ته په دې 3000 روپۍ باندې د کال چې تا ته معلوم شي وای زه وایزان ویسي زه مونږ ته وایزان ویسي زه مونږ ته دغسې خبرې کوي
بلې افغان صاحب معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي آیا دوی کولی سي چې هماغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي
زمونږ ډېر مایبین پنځین پاس کړی دی ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته دغه جوړه کړی دی څوک یې نه نیسي څوک یې نه نیسي دا مستفان وایي مګر عملی نشته دا عملی نشته ننګرهار ماته مکمل معلوم دی آینه په آینه معلوم دی زه خپله ولایت نه شل دقیقې شل قدمه دا قومندانې امنیت قومندانې سره زما کور دی دومره ته نه لرې یم نو داسې پوه شه ننګرهاریان ماته ټول معلوم دي پوهنتون یې وویل هر شی مکمل اخلاص کړی دی خو څوک وظیفه نه ورکوي ورته دنده نه ورکوي پوه شو دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي څه احساس کوي
مایبین خو بس الله ته غونډه شو غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاړي نو الله هم پوه شي غږ واوري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي یا بل ورځ ماته وویل نه د افغان صاحب دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وه چې دغه زه دغه چې فلاني سړی دی زما وایي لمبره مې لان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم او د وینې چربی ملارما دوام نه لارما پیسې نه لارما او دولس ماشومان مې دی وای دا یو خرڅو خپل دوا کوم خپل مشکلات رفع کوم وای څنګه وکم زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري زه خپل ماشوم خپل جزره خرڅي خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل رفع کوي نو ما ته ویل زما لمبر هم اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کړم زه خپل پی ډېر سختو دردېدل م ډېر سخت خپه شلم پی
بلې تاسو چې په ټولنه کې په دغه وضعیت کې ژوند کوي چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې
مشکل خو ډېر سخت بوجه مشکل لري مې بین زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوم او ډېر مشکلات لرم زه خپل به دا مې ډېر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سینه او بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه او ته درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامیل دغه شي ځان ژوند دغه کې ژوند وبیلی پوه شي نو ډاکټران موږ سره قرضې نه کوي ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نه وایږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې ماش درلیدله مونږ ته ماش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي ډاکټران هم پوه شي مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله او اوس ما باندې نه لري وایي مخکې د بنډلې اغستلې اوس پیسې سره نه شته د څه شی واخلم
بلې تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نوی خوشوند ډیر تریخی ژوند تاسو خو باتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شرطون کې د پاره
زله مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورو ما کور نه وزه مسایکل اخلم دا غوند کوسی خار بازار ګرځم خپل فهم غلطو ما چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکل مې پیدا کړه دا بس غوند ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخمه داغه مشکل مې پیدا کړې ده تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لاره مې پوه شي ګیره تل راته کور کې ده سینټره مور راته په کور کې ده یو موتا د ورور مې راته په کور کې ده موتا د ورور مې دغه ماشومان را باندې ما باندې مسره سلو پنځه بچیان دي مخکې پولیسو کې اردو کې او هغه نه چې وظیفه ختم شو موتا شو هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي نه ماشومان مې خپل دي زه خپل ډیر سخت د کور مشکلات ډیر سخت لرم په ډیر مشکلات لرم
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه سخت شرایط په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیره بریالي وي که مایوسون کې حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
مغږ دیګه خپل منډه چړې کوو په شه نو ډیر نور مې مشکلات
سره ډیر سخت مشکلات سره موږ مخینو ډیر اندازې نه ډیر بله افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شی مو د لاس ور کړی
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکره می جوړوله یو تو کال مخه دل روانه مم دې سره غاړه کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نه وللو دا خپې رګونه راته دواله وشکونه دواله خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماين په خوانه یو ک په دې ورستوي کې تلته چا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د مینو نور نه پېګم چې وخت دا شوه او سو کال مخ کې شوه او په ما غورس کې شوه او کوم وخت او وخت ما ته معلوم نه دی
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کالونه وځو
شاو خاتسو کله بکیږي
اتل اس کال کیږي
او خپل څو کله نیست
خپل دوه سال ښکاله
bale افغان صاحب یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا د چي خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورو یو څو ورته یو شی وای څو ورته بل شی وای دا غلط غلطونه ډیر شپه ننګرار کې کوم اگر هم مشکلات خو ما درته ویل چې ما چمایف شولې بیا غنوم درته څوک نه اخلي څوک درته ګډ وایو څوک درته چارپې وایو رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یک دي او ابغا زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپې اغېستې دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک هم ورته اخلي
بلې مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي څه وایستا هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي چې هغوی څه باید وکړي خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څه مو د مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړه چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله وایي دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد یې وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي هغه سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واغسته مګر هم هغسې نه دی هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو سي ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان سره
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی سي څه ورته ووایي
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخپې اخیستې دي تاسو ورته کاکا ووایي ماما ووایي نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي بد الفاظ دي نه کړي دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي چې مایب ته کاکا ووایي ماما ووایي هغې نه خو الله تعالی هغه خپې اخیستې پوه شي بنده خو نه دی تېنه اخیستی خو بزګر چې د میچ ته کې ورته دا زمونږ ډېر ښه دغه د مشران دی باید خپل کورنۍ ته د وسیت دي خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکي نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته نږدې ټول هم دغه وزګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي نو دغه اوس ټول ماشومان هم دغه ټول بدل پاس کوي که مخکې هغه ښه و هغه مثبت شوي دي
ستاسو گاونډیان ستاسو د لاس نیوي لپاره کوم اقدام کوي ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کیږي آیا دوی رمخ کې سوي دي
نه زمونږ موږ چې کوم ځکه اوسې ګمال تا ټول غریبانان دي یلته خپل د څه خلک زګورو ما چې هغه خپل شپې ته نه لري پوه شو نه هغه به ما تر څه کوم کو کی کنه هغه خپل مشته ګروان دي پوه شو کوم ځکه چې زه اوسې ګما دا د تاسو د میډیا د لاس نن دا یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش هغه سه و هلته بیچاره ټیکسي چلاوله دا ما سره په واتس اپ باندې بل چا په واتس اپ باندې تماس وینه ولا نو هغه ماته 5000 دا غرا کړل زما ډیر سخت مشکلات دا یو میاشت یو نیمه شته پورې رفع کړل زه ورته ډیر سخت دواګانې کوم زما کورنۍ مو سره دواګانې کوي نور دلته موږ سره څوک مرسته نه کوي او نو څوک ورکوي افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي اوس دا پاسپورتونه شروع شوی دي ټول خلک په تخته کې پاسپورتونه جوړی ځان وباسي کمالدار خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورت نه جوړي ټول مالداران جوړي تخته $1,000 یا بل ورځ کور ورکړل لاړو او تخته د لاړو په تیار کې کې نه سره ټول کورنۍ سره لاړو هم د افغانستان نه تیارې چې شو $1,000 ورکړا ورته
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی سي په خپله په پښو ودرېږي
نه ورکې ورته ما نه ورکې ورته کار نه ورکې بالکل نه ورکې
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه څلور دېرش ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي او که د جمهوریت دي د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي داسې معلولین مونږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد تراځي په خیرنو کالو باندې راځي بیچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شو مخکې کومکونه کول ویل شرې راتللې سایکل راتللې کومکونه کېدل اوس څوک نه ورکوي پوه شو نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بیخي جدي واوري چې دغه معلولین سره د خپل ادارو ته دی وایي چې دوی سره د لږ خرابې وکړي او دوی ته د ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو منگا ہم بیا تاسو سره لاس لاس پلاس تاسو ته ورکو چې منگا منگا یو سړی چې منگا پلاس کې یو سړی چې منگا ته یو ځل جان وای منگا ورته سل ځان سل دفعه جان ورته وای نو دوی منگا یو دفعه جان نه وای نو منگا به دینه څنګه خوشاله اوسېګو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبري وکړه، د غراز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دواړو الله سلام.
د ازادي میلمه
خاندی یو بل تا گوری اشار کاندی دوی خخ کاری گی پاکو جامو کی ستای خبری پا کتابو کی زمالا سنا توڑ پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوی خبرو چی بے سوادا بس تواری چی دا بباد کخ تواری چه دا بابا دو که خطوان.